السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو یو بلې اساته خبرونه ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم شمشاد زدنان د دې خبرونه تخنیکی چارې پر مخ وړي په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت د افغان ځواکونو لپاره د جګړې 15 کلن پلان تصویب کړ او دا هم اوري چې له بده مرغه د افغانستان د فائدامي وزارت وی چې د افغانستان په زیاترو سیمو کې زرګونه ماشومان په نشه یي موادو روکت دي په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې رحمت الله افغان وړاندې کوي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی تمه ده چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سبا د اسلامي هیوادونو د سازمان په سرمشریزه کې برخه واخلي د کونړ سیمې چارواکي وایي په سرکانو او مرورې ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژلي او د هلند پولیسو 13 ورځ ناوخته د مستردام پر نړیوال هوایي ډګر کې یو مشکوک کس ونیو اوس هم بشپړ خبرونه تمده چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سبا د اسلامي هیوادونو د سازمان په سرمشریزه کې برخه واخلي د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل عبدالله عبدالله به د خپلې وینا په یوه برخه کې له تروریزم سره پر مبارزې ټینګار وکړي
د افغانستان د اسلامي دولت اجرایي رئیس به هغه مسایل چې په ځانګړي ډول له افغانستان سره ارتباط لري له تروریزم سره مبارزه اقتصادي همکاري او د اسلامي هیوادونو زیاتې همکاري او پاملرنه د افغانستان پیښو ته همدار از د افغانستان د پرمختیایي چارو په اړه به خبرې وکړي
تمده چې د اسلامي هیوادونو د مشرانو د 13مه غونډه سبا د ترکیې په استانبول ښار کې جوړه شي د دې سرمشریزې په مقدماتي غونډه کې 13 ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی برخه اخیستې وه ښاغلي ربانی هم په خپل وینا کې له تروریزم سره په مبارزه ټینګار وکړ او د تروریزم په وړاندې د اسلامي هیوادونو پر ګډې مبارزې یو ځل بیا خبرې وکړې د افغانستان حکومت په سلنۍ جنگي پلان او د افغان ځواکونو 15 کلن پلان بشپړ کړی د پلانونو تیر ورځ د امنیت شورا په غونډه کې چې مشري د ولسمشر محمد اشرف غني کوله تصویب شول د ولسمشر ویان مرستیال د واخان مې نپال ازادي راډیو ته وویل چې له 15 کلن پلان سره به په افغانستان کې امنیت ټینګ شي
افغانستان 15 کلنۍ جګړهییز پلان دی چې د لومړي ځل لپاره تصویب شوی دی د دغه پلان له مخې موږ په افغانستان کې تهدیدونه تعریف کړي دي د هغو سره د مبارزې لپاره بشپړ تیاری نیول شوی دی
په 15 کلن جنگي پلان کې هر هغه ډله چې د افغانستان د حکومت پر ضد جنگيږي هغه دښمنه بلل سوې ده دا پلان په داسې حال کې تصویب شوی چې یاغیانو پر جګړې او شخړو ټینګار کړی د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې د سې شنبې په ورځ د عمرې په نوم د پسرلنوي عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړ په کابل او بغداد کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په دې باور دی چې د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډله د سولې خبرو ته چمتو کیږي نه زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې تر هغو د سولې خبرې ګټې نه کوي چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس نه وي اخیستی
تر هغه چې د پاکستان پاوز او ایسای دی نتیجې ته ونه رسیږي چې د طالبانو او حقانی ډلې څخه استفاده د پاکستان په ګټه نه ده فکر کوم چې طالبان په ځانګړي ډول د منصور ډله بچی له پاکستان سره نږدې تماس لري سولې ته چمتو نشي
په کابل کې د امریکا سفارت هم د خپل هیواد خلکو ته خبرداری ورکړی چې د دوی د معلوماتو له مخې ښایي یاغیان د کابل په مهمو هوټلونو برید وکړي د کونړ سیمې چارواکي وایي په سرکانو او مرورې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي د دغه ولایت امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب صدخیل ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفانو نن سهار بیا د سرکانو او مرورې ولسوالۍ په امنیتي پوستو 15 بجې په یو وخت بریدونه وکړل چې اوس هم جګړه روانه ده ښاغلي صدخیل زیاته کړه چې په جګړه کې یوازې یو تن پولیس ټپي شوی طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې په سرکانو کې دوی پوستې نیولې او په دواړو ولسوالۍ کې دولتي سرتیرو ته درانه تلفات اړولي خو چارواکي یې نه مني د یو بل خبر له مخې د بغلان سیمې چارواکي وایي چې دغه ولایت د ملي امنیت ځواکونو په خنجان ولسوالۍ کې یو وسلوال طالب وژلی او دوه نورې ټپیان کړي خو وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي د هم د سیمې او نړۍ خبرونه د هلند پوځي پولیسو تیر ورځ ناوخته د امستردام پر نړیوال هوایي ډګر کې یو مشکوک کس ونیو چې له امله د هوایي ډګر یو برخه تخلیه کړای شوه. د امستردام د هوایي ډګر ویان الفرید وانګر د یو مشکوک کس نیول خبره تایید کړې، خو د هغه د هویت او په دې اړه چې په څه شک نیول شوی څه نه دی ویلي. په تلویزیونونو کې ښکاري چې په وسلو او مهماتو سنبال امنیتي ځواکونه د امستردام په نړیوال هوایي ډګر کې ګزمې کوي. دغه راز د بم خنثی کولو یوه ډله د نیول شویو مشکوک کس بکسونه او وسایل پلټي. د مارچ په 28مه نېټه د بروکسل په هوایي ډګر کې له ځان وژونکو بریدونو وروسته د زیاتو اروپایي هیوادونو په شان د امستردام په هوایي ډګر کې هم د لوړې کچې امنیتي تدابیر نیول سوي دي. ایران او ایتالیا یو لړ دوه اړخیز موافقتنامې لاسلیک کړې. دا موافقتنامې تهران ته د ایتالیا د صدراعظم ماتیو رینزی د سفر پر مهال لاسلیک سوې. د ایتالیا صدراعظم هغه جګپړی چارواکی دی چې له ایران سره تر اټومي تړون وروسته چې په جنوري کې اجرایه بڼه خپله کړه تهران ته تللی ماتیو رینزی وایي:
د بندیزونو پای ته رسیدل یوازې د ایران لپاره یو تاریخي ګام نه دی چې اخیستل شوی، دا د ټولې سیمې او ټولې اروپا لپاره مهم دی.
د ایران اسنا خبری آژانس تېره ورځ خبر ورکړل چې د ایران او ایټالیا ترمنځ د برېښنا او ګازو په برخه کې موافقتنامې لاسلیک سوي دي. د راپور له مخې د موټرو په برخه کې هم یو موافقه شوي او د میلان هوایي ډګر له کمپنۍ سره سلا شوي چې د تهران داخلي هوایي ډګر به رغوي. همداراز په موافقتنامې کې ویل سوي چې ګرځندوی ته به په تهران کې وعده ورکول کیږي. او د سوری د 15 کلنې جګړې د پایته رسولو لپاره نن په جنیوا کې خبرو اترو نوې پړاو پیلېږي، خو د روسیې په شمالي ولایت حلب کې د جګړې شدت د دې خبرو اترو د بریالیتوب په اړه شکونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو تر سیوري لاندې د جنیوا په خبرو اترو کې هڅه کیږي چې د سوری د جګړې د پایته رسولو په هدف په دغه هیواد کې یو انتقالي حکومت تشکیل سي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریې په 15 کلنه جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 2,00,000 او 1,000 کسان وژل سوي. دا افغانستان سیمه او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
له رحمت الله افغان څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان د امنیت ملي شورا د افغان ځواکونو لپاره د جګړې 15 کلن پلان تصویب کړ او حکومت وایي چې هغه سیمې به د دې پلان پر اساس له طالبانو بیرته نیسي چې اوسمهال د وسلوالو په کنټرول کې دي.
امر په دې هیله باندې چې په تطبیق سره به ټولې هغه نقطې چې دښمن ناوس پر قرباني سلطه لري هغه د دوی له ولکې به باسو.
په افغانستان کې په نشه یي موادو د روږدو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دا هم اوري چې د فایدامي وزارت وی د کابل جلال آباد د دوهمې لارې کار په چټکۍ روان دی او د ننګرهار چارواکي وی د امنیت لپاره نور سرتیري ګماري.
لا زیات امنیت سرتیرو د ګمارلې تر څنګ مو په سیمه کې د قومي مشرانو مخبرو دنیا لیبان سره هم خبرې اترې کړې.
دا نور ریپورټونو سربېره دا هم اوري چې په عربي نړۍ کې اوس له داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې ده. او د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان حکومت د افغان ځواکونو لپاره د جګړې 15 کلن پلان تصویب کړ. پر دې پلان د افغان امنیتي ادارو له ناټو سره یو ځای کار کړی دی. افغان چارواکي هیله مند دي چې د دې پلان له تطبیق سره به هغه ځایونه چې اوس د افغانستان دننه د حکومت مخالفو ځواکونو په لاسو کې دي تصفیه شي او امنیت به ټینګ شي. دا پلان په داسې وخت کې تصویبیږي چې د ملا اختر محمد منصور په نوم د طالبانو ډلې له خپل لوري د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی دی. تفصیل له احمد شیور اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست هیله لري چې د افغان ځواکونو له 15 کلن جنګي پلان سره به په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان دواخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل په دې پلان کې هر هغه ډله چې له افغان دولت سره جنګ کوي که طالبان دي که داعش دي هره ډله شوي د افغانستان او د دې هیواد د خلکو دښمنان دي چې موږ به د هغوی په وړاندې جګړه وکړو.
په مجموع کې دا یو بریالی پلان دی چې موږ په دې هیله باندې چې په تطبیق سره به د افغانستان ټولې هغه نقطې چې دشمن ناوس پر قرباني سلطه لري یا ولکه لري هغه د دوی د ولکې به باسو هغه به د امنیتي ځواکونو یا د افغانستان د حکومت د ملکي او نظامي ادارو تر چوکاټ لاندې او تر پوښښ لاندې راځي.
د جګړې 5 کلن پلان تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې مشي ولسمشر اشرف غنی کوله تصویب شو. د وخان مینهپال وای په دې جامع پلان کې ګواښونه او هغه ټکي چې زیان ور رسیدلی شي معلوم شوي دي.
دغه پلان له مخې موږ په افغانستان کې تهدیدونه تعریف کړي دي. د هغو په وړاندې باندې زموږ مبارزه څرګنده ده. ارزونه د دې شوې ده چې په راتلونکي کې کمې اړتیاوې د افغانستان د ملي قواوو دي. د هغو لپاره پلان جوړ شوی دی. افغانستان هغه نقطې په نښه شوي دي چې په راتلونکي 5 کلن پلان کې به زموږ قواوې هغه ته رسېږي او هلته به ځای پر ځای کېږي. ټول بالقوه خطرونه چې اوس دي یا په راتلونکي کې پیشبیني شوي دي د هغو سره د مبارزې لپاره بشپړ تیاری نیول شوی دی.
د ولسمشر غني مرستیال ویان په هغو سیمو کې چې زیان ور رسېدلی شي د هلمند نوم یاد کړ. د افغانستان جمهوري ریاست، امنیت شورا، کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست د ناټو د غوښ ملاتړ له ماموریت سره سلا مشورې د پلان چمتو کړی دی. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغان ځواکونو په سرلنۍ پلان هم تصویب شو. بل لور ته مقابل لوری هم غلی نه دی. د ملا اختر محمد منصور په مشهد طالبانو ډلې د سیشن بی پورس د عمرې په نوم د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. د ناټو عمومي منشي روان میلادي کال د افغانستان لپاره یو سخت کال یاد کړی دی. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا یان ستولتنبرګ په دې باور دی چې طالبان، القاعده او د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې خپل بریدونو ته دوام ورکړي.
په راپور کې موردل چې د افغانستان حکومت د افغان ځواکونو لپاره د جګړې 5 کلن پلان تصویب کړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډلې ویلي دي چې د عمرې په نامه په افغانستان کې پسرلنی عملیات پیلوي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا به کوم په لابسه واله یا په داله سواله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګو باندې بس
لاسونه بریکره چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
په افغانستان کې په نشئی موادو د روغ دوه ماشومان شمیر ورستر بل زیاتیږي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال شاوخوا 1 لک ماشومان په نشئی موادو اخته شوي او نږدې 1 میلیون بیا د احتیاط له خطر سره مخ دي. په کابل کې د معتادو ماشومانو د درملنې یو مرکز وایي چې د ورځې د دریو په شاوخوا کې په نشو روږدي ماشومان د کابل له بېلابېلو سیمو څخه ټولوي. په نشو روږدي ماشومان بیا وایي چې د خپلو پلرونو لخوا دوی ته دوی هڅول کیږي چې نشي وکړي. تفصیل د نجيبي زمان پر ریپورت کې اورو.
په نشي موادو روږ دي ماشومان په ناسم روغتيایي او زهني وضعیت کې ژوند کوي او وایي چې پلرونو ورته د مینې پر ځای نشي مواد ورکړي دي. شپږ کلن بشي چې سمي خبرې نسی کولای وایي چې پلار یې ورته تریاک ورکول
ټوله کې وایي کنه مور سمي ورکول ټوله ته
یاسمین یو لسکلن انجلی ده. دا وای پلار یې هیروینز کول او دته هم په چای کې ورکول
پدار مې کشه خود مو مستاز پدار مې دمو بن چای مې نس مې خور زیاد اندخته روز دو بار مې داد بر مادر مې مې داد در خوار را چکم هم مې داد سر مستاز قدر مې کاد انجان مم درد مې کد مریض مې شدم.
په نشو روږ دي دغه ماشومان اوس د څنګه ماچ په نوم په روغتیایي مرکز کې تر درملنې لاندې دي. له دې پرته د معتادو ماشومانو د درملنې 24 بستریز مرکز وایي د ورځې د دریو په شاوخوا کې په نشو روږ دي ماشومان د کابل له بېلابېلو سیمو څخه راټولوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1 لک ماشومان په نشه یي موادو اخته دي چې اوه په سلو کې وړې نجونې جوړوي. په نشو د روردو دغو ماشومانو میندې وایي چې بې وزلي او بیکاري دې ته اړ کړي وي چې هم دوی نشي مواد وکاروي او هم یې ماشومانو ته ورکړي. د راپور په لومړي سر کې مو د شپږ کلن بشیر خبرې واورېدې چې روغتیایي وضعیت یې نشو خراب کړی و. فریبا د بشیر مور ده، وایي درې اولادونه لري او د بې وزلۍ له امله یې نشه کوله او هم یې ماشومانو ته تریاک ورکول.
میډه مې دا دولس کاله کېږي چې تاریک وهلو، دوه کاله درې کاله کېږي چې کور کې پیخي پروت و، مونږ وږي او درې اولاده لرم، دا به چې مونږ وږي و درې ته به مې ورکوله تاریک، مونږ هم خواړه خو څنګه مې کړي وای، وږي و که نه د مونږ هماغه ډوډۍ اوبه وې نو.
عزیز ګله د یاسمین مور ده، دا وایي میړه یې په کور کې نشه کوله، دا هم ورسره معتاده سوه.
معتاد شوم، د دختر یک بچه و
معتاده شوم، دوه لورګانې یو زوی لرم چې په کور کې به مو نشه مواد څښول، دوی هم راسره معتاد شول. میړه مې اول کراچۍ چلوله چې معتاد شو، هغه کاری پرېښوده.
په دې وروستیو کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمي په بلخ ولایت کې د تریاکو د کښت پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې وه. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هغه ماشومان چې د کوکنارو په کښت او تولید کې عملا کار کوي په مخدره موادو د اخته کېدو چانس یې زیات وي. بې وزلي او بیکاري هغه لاملونه دي چې ډیری ځوانان د کوکنارو کاروبار ته اړ باسي. په نشو د روږدو کسانو د موضوع په اړه مو د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وپوښتل. د دغه وزارت د مخدره موادو د تقاضا د راکمولو د برخې رئیس ډاکټر فواد عثماني ازادي راډیو ته وویل په کال کې د شاوخوا څلوېښت زرو معتادینو درملنه کوي چې ماشومان هم پکې شاملېږي.
د سلو زرو په شاوخوا کې معتاد ماشومان شته چې د نفوسو یو فیصد جوړوي، په منظمه توګه یې درملنه کېږي او په کال کې د شاوخوا څلوېښت زرو معتادو کسانو درملنه کېږي.
ښاغلی عثماني وایي چې په هیواد کې د معتادینو د درملنې یو سل شپاړس مرکزونه شته چې دېرش فیصده یې د ښځو او ماشومانو لپاره کار کوي. په همدې حال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د معتادو ماشومانو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ د برخې مسؤل نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د معتادو ماشومانو شمیر تر یو نیم لکو اوړي. دی وایي اړوندې دولتي ادارې تر اوسه د معتادو ماشومانو لپاره د پوهاوي منظم پروګرامونه نه لري او د دوی لپاره د درملنې د مرکزونو شمیر هم کم دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي معتاد ماشومان له خپل هر ډول انساني حقونو لکه تعلیم، روغتیا او دې ته ورته نورو حقونو څخه بې برخې دي او د ژوند ښه والي ته باید هر اړخیزې هڅې وسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د روانې خپرونې په ترڅ کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه هم لرو. د افغانستان د فایدامي وزارت وایي چې د کابل جلال آباد د دوهمې لارې کار په چټکۍ سره روان دی. د دې وزارت ویاند شې شنبې پر ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې پر وړاندې کومه ستونزه نشته او تر دې دمه د دې سرک کار اویا په سلو کې بشپړ شوی دی. په همدې حال کې د ننګرهار ولایت سیمې چارواکي وایي چې کابل جلال آباد دوهم سړک د امنیت تامین په اړه د قومي مشرانو او دلي عالمانو څخه هم مرسته وغوښتې. خو د ننګرهار د ولایتي شورا غړي بیا وایي چې څه ډول چې د دې لارې د جوړښت په اړه ویل کېږي کار هغه شان نه دی روان او دا پروژه سسته پر مخ ځي. په اړه یې سباون کاکړ رپورټ لري.
د افغانستان د فایدامي وزارت چارواکي وایي چې د کابل جلال آباد پر دوهم سړک کار د پلان سره سم مخته روان دی. د دغه وزارت ویان مهدي روحاني د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغې لویې لارې د لومړي قرارداد کار چې پنځوس کیلومتره دی اویا فیصده پای ته رسېدلی دی. د کابل جلال آباد ترمنځ سړک چې اوږدوالی سل کیلومتر ته رسېږي اوس مهال د جلال آباد ښار لخوا په درې کیلومتري کې کار پرې روان دی. مخکې چې کومې ستونزې وې هغه اوس هوارې شوې. اوس مهال په سیمه کې کار ښه روان دی. ویلی شو چې شاوخوا زموږ د پروژې اویا فیصده کار بشپړ شوی دی. ښاغلی روحاني زیاته کړه چې مخکې په تخنیکي او د خلکو د همکارۍ په برخه کې ستونزې درلودې خو اوس دغه ستونزې یو څه هوارې شوې دي. د کابل جلال آباد پر دوهم سړک کار د نړیوال پراختیایي بانک په مالي مرسته د یو سل لس میلیون ډالرو په ارزښت په 2014 کال کې پیل شو. د فواید عامې وزارت د معلومات په اساس د دغه لوی سړک کار چې 100 کیلومتره اوږدوالی لري په 2014 کال کې بشپړ شي. د ننګرهار د والي ویانا تاوله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې د کابل جلال آباد دوهم سړک د امنیت د تامین لپاره له کابله د اضافي سرتیرو غوښتنه کړې چې منظور شوي هم دي.
وخت نا وخت د خوګیاڼو اړوند ساحو کې ستونزې پیدا کېږي، امنیتي ننګونې پیدا کېږي چې له امله یې کارونه له ځنډ سره مخ کېږي. موږ نه غواړو چې کارونه له ځنډ سره مخ شي. په همدې موخه د لا زیاتو امنیتي سرتیرو د ګمارنې تر څنګ مو په سیمه کې د قومي مشرانو مخابرو دیني عالمانو سره هم خبرې اترې کړې تر څو دغه سړک په جوړولو کې څومره چې کېږي همکاري وکړي تر څو چارې ژر بشپړې شي.
خو د ننګرهار ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالناصر کمول ازادي راډیو ته وویل چې د کابل جلال آباد پر دوهم سړک باندې پڅ کار ته په کتو سره فکر نه کوي چې دا کار په ټاکلي وخت سره شي.
ډېره مشکله ده. دوی خواسي وایي دغه خبرې د نظام نه کوي. تقریبا د 100 کاله کېږي دې باندې کار روان دی. تر اوسه پورې دوی هغه د خوګیاڼو په ساحه کې دوی په دې نه وي توانېدلي چې هلته کار وکړي. کله ځکه د دوی کارونه چې وګوري ډېر مشکلات لري. 2019 نه فکر نه کوم، مګر 2019 او 2020 پورې
چارواکي په داسې حال کې د کابل جلال آباد دوهمې لارې پر جوړېدو د کار د چټکېدو خبر ورکوي چې د ننګرهار ولایتي شورا وایي د مخالفینو د حملو او ناسم مدیریت له امله د دغه سړک کار څه موده وړاندې په ټپه درېدلی و. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1200 د سهار دوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. په نوي رپورټ کې فریډم هاوس خبرداری ورکړی چې اقتصادي ستونزې د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو ثبات ګواښي. په دې رپورټ کې د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو، بالکان او ختیځ اروپا هیوادونو په اړه راغلي چې مشران یې د اقتصادي ودې پر ځای د خپلواک ساتلو لپاره زیات کار کوي. له دوو څخه یو شمېر هیوادونو اوس له اقتصادي بحران سره مخامخ دي او ښایي یو شمېر نورې د روان کال په اوږدو کې له اقتصادي رکود سره مخ شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې رپورټ برابر کړی چې مهمې برخې له ملالۍ بشیر اورو.
امریکا میشته د فریډم هاوس په نامه د بشري حقونو د څار اداره وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین استبداد په 2015 کال کې زیات شو. فریډم هاوس دا څېړنې ملتونه د تغییر په حال کې په نامه کلنی راپور کې کړی دی. دغه راپور د پخواني شوروي اتحاد په 9 هیوادونو، بالکان او منځني اروپا کې د ډیموکراسۍ پرمختګ څارلی. دغه راپور د اپریل میاشتې په 12 نیټه خپور شوی دی. راپور هر هیواد ته یوه درجه ورکړې چې له مخې یې ډیموکراتیک پرمختګ اندازه کړي. د هر هیواد نفوس ته په کتو سره د ډیموکراسۍ اوسط درجه له تیرو 12 کلو راهیسې په تدریجي ډول کمه سوې ده. په پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې وضعیت په ځانګړې توګه خراب دی. د دغو هیوادونو مشران دیکتاتوران دي چې له تیرو 10 کلونو را په دې خوا په واک کې دي. دغه هیوادونه روسیه، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان دي. فریډم هاوس وایي د نړیوالو توکو د بیو له سقوط وروسته د دغې سیمې اقتصادونه د بحران سرحد ته رسېدلي دي. په دغو توکو کې د تیلو بیې شامل دي چې پر روسیه، د امریکا او نورو اروپایي اتحادیې هیوادونو د بندیزونو وروسته د زیات تغییر په حال کې دي. روسیه د دغو ستونزو له کبله له اقتصادي رکود سره مخامخ ده. همداراز په نورو هیوادونو لکه قرغزستان، بیلاروس، ازبکستان او تاجکستان کې د بودیجې کموالی او د پیسو بحران رامنځته سوی دی. دغه بحران د هغو هیوادونو اقتصاد هم زیانمن کړی دی چې اقتصاد یې پر انرژي نه دی ولاړ او د روسیې له اقتصاد سره تړلی دی، لکه بیلاروس، قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان. د راپور له مخې دغه هیوادونه په 2014 کال کې له اقتصادي بحران سره مخامخ دي. د ملتونو د تغییر په حال کې د پروژې رئیس نیک شینکن د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې دغه هیوادونه به اوس له پایلو سره مخامخ کیږي، ځکه چې له کلونو راهیسې یې د خپل اقتصاد د تغییر لپاره هیڅ نه دي کړي او نه یې هم شفاف حکومتي سیستمونه جوړ کړي دي. د شینکن په وینا د دغې سیمې مشرانو یوازې د خپل کنټرول د ساتلو لپاره کار کړی دی. راپور وایي د روسیې ولسمشر وروسته له هغه چې پر 2012 کال کې بیا ولسمشر وټاکل سو، په 2015 کال کې مدني ټولنه او سیاسي ادارې تر مخکې زیات ځپلې. شینکن وایي روسیه په دوامداره توګه له اقتصادي بحران سره مخامخ ده. داسې اټکل کیږي چې قزاقستان به هم چې په سیمه کې دوهم لوی اقتصاد دی له اقتصادي بحران سره مخامخ سي، یا به 0% اقتصادي وده وکړي. او په نورو هیوادونو کې ان که د اقتصادي بحران درجې ته نه دي رسېدلي هم اقتصادي وده ډېره کمه وي.
in countries that are quite poor.
د راپور لمخې په بالکان هیوادونو کې سربیا او مونټینیګرو له اروپایي اتحادیې سره د یو ځای کېدو پروسه پیل کړې ده. البانیا او مقدونیا د اروپایي اتحادیې د غړیتوب رسمي کاندیدان دي او بوسنیا او هرزګوینا او کوسوو هم شایي کاندیدان سي. راپور وایي په کوسوو او بوسنیا هرزګوینا کې دولت جوړونه یو ستونزه ده او حکومتي ادارې د سولې د پرمختګ د مخنیوي او سیاسي او اقتصادي رکود لامل سوي. شینکن خبرداري ورکوي چې د ځوانانو د بیکاری د درجې د لوړوالي له کبله به بالکان هیوادونه د نورو اروپایي هیوادونو په پرتله پر شا تللي پاتې سي او دا به د سیمې د پرمختګ لپاره د یو ناورین په معنا وي. شینکن وایي ملت پالنه له یو ځای بل ته د سفر د ازادي او نورو بنسټیزو حقونو نشتوالی په ختیځ اروپایي هیوادونو کې د ډیموکراسي د پلي کولو لپاره د خطر په معنا دي.
و امریدل چې فریډم هاوس په یو نوي ریپورت کې خبرداري ورکړې چې اقتصادي ستونزې د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو ثبات ګواښي. یو نوی نظر پوښتنه څرګندوي چې د عربي نړۍ په ځوانانو کې د اسلامي خلافت یا داعش ملاتړ کم شوی دی. اسلامي دولت ډلې دوه کاله کېږي چې د سوریې او عراق پراخې سیمې لاندې کړې او اسلامي خلافت یې پکې اعلان کړی دی. دوی ډېر کوشش کوي چې خصوصا عرب ځوانان ځان ته جلب کړي. سلطان محمد سرور پر رپورټ لري.
د عربي نړۍ اکثریت نجونې او ځوانان اوس د اسلامي دولت ډلې مخالف دي. تقریبا په سلو کې اتیا کسانو دغه نظر پوښتنې ته ویلي چې که چیرې اسلامي دولت ډله خپلو بېرحمانه تکتیکونو څخه لاس هم واخلي بیا یې هم ملاتړ نه کوي. تیر کال په سلو کې 60 کسانو دغه ډول نظر څرګند کړی و. دغه نظر پوښتنه څرګندوي چې کله عرب ځوانان غواړي اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شي د مذهبي غیرت عامل دوی ته دوهم ځای لري. د نظر پوښتنې نتایج څرګندوي د هغو عربي هیوادونو ځوانان چې د بیکاري کچه پکې لوړه ده اقتصادي ستونزې اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو لوی عامل ګڼي. نورو څېړونکو هم ورته نتایج ترلاسه کړي دي. هغوی موندلي دي چې ډیر کسان اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره له دین څخه د خپل تصمیم د توجیه لپاره کار اخلي. دغه نظر پوښتنه چې د سږ کال په جنوري او فبروري میاشتو کې شوې دا هم څرګندوي چې د عربي پسرلی د ولسی پاڅونونو په حقله چې 15 کاله مخکې پیل شول په خلکو کې ناهیلي توب پراخ شوی دی. دغه نظر پوښتنه په 14 عربي هیوادونو کې شوې خو یوازې په مصر کې اکثریت کسانو ورته ویلي چې د دوی هیواد تر هغه وضعیت چې 15 کاله مخکې درلوده اوس ښه دی. څلور کاله مخکې 72% کې کسانو ویلي و چې د عربي پسرلی تر پاڅونونو وروسته یې د هیوادونو وضعیت بهتر شوی دی. خو په نوې نظر پوښتنه کې په سلو کې 60% کسانو دغه ډول نظر څرګند کړی. دغه نوې نظر پوښتنه په بحرین، کویت، عمان، سعودي عربستان، عربي متحدو اماراتو، مصر، الجزائر، عراق، اردن، لبنان، لیبیا، المغرب، فلسطین، تونس او یمن کې شوی.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قسیم سولمل د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او د ځینو مقالو مهمه برخه دروروي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي حالاتو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه لیکنې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې خپل سرمقاله د طالبانو لخوا د عمري په نوم د نوو پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو او د شفق په نوم د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیاتو ته ځانګړې کړې ده. د مقاله لیکونکي په لیکنه سره له دې چې دواړو لورو په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب ډاډ ورکړی، خو زیاتوي چې د دغو جګړو لویه برخه قربانیان یوازې ملکیان دي. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې د جګړې په دواړو خواو کې هم یوازې افغانان قرباني ورکوي او ګټه پردی ته رسیږي. د مطلب په پای کې سپارښتنه سوي چې دواړه لوري باید د ته پام وکړي چې د جګړې پر ځای د سولې هڅې پیل کړي او د افغانو ژوند پر ځای افغان ژغورنې ته مټیره بډوهي. ویسا ورسپنې بیا په خپلې مقاله کې د هلمند په اړه د دفاع وزارت د سرپرست څرګندونو ته اشاره کړې او لیکي آیا د هلمند سقوط په یوې استعفا جبیره کېدای سي؟ د مقالې لیکوال زیاتوي چې که خبره د اصولو وي نو باید امنیتي مسؤلینو له دې وړاندې لا استعفای ورکړی وای. په مطلب کې وړاندې راغلی چې امنیتي مسؤلین په تیر یو نیم کال کې د هیواد د ناسم امنیتي وضعیت په خطر د استجواب لپاره په واروار ملي شورا ته ورغوښتل سوي او هیڅکله هم دوی نه دي ستایل سوي. همدې ورځپاڼې په یو بل مطلب کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورونې او ورسره د ناوړه چلند په اړه لیکنه کړې ده. په مطلب کې د اسلام آباد لپاره د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال څرګندونی راخیستل سوی چې وای په ډېر ډېر له پاکستاني چارواکو او نړیوالو ادارو سره په جدیت خبرې کړې دي. کابل پوسټ ورځپاڼه بیا د افغان کډوالو په اړه د ښاغلي زاخلوال خبرې نقلوي او وایي چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورونې په اړه د کډوالو نړیوالې ادارې آی او ایم ته شکایت کړی دی. ورځپاڼې د مطلب په پای کې د یو شمېر سیاسي کارپوهانو نظر هم راخیستی چې وایي پاکستان تل د افغانستان له مجبوریتونو استفاده کړې او له دې لارې په افغان حکومت د خپلو غوښتنو منل غواړي.
لسمی بجی شوی دی د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونس پروګرامونه کور کله او د ګړې اچار خبريږي. خو اوس له رحمت افغان څخه د مهم خبرونو لندي زورو.
تمه ده چې د افغانستان اجرا رئیس عبدالله عبدالله سبا د اسلامي هیوادونو د سازمان په سرمشریزه کې برخه واخلي. د افغانستان حکومت سلنه جنگی پلان او د افغان ځواکونو 15 کلن جنگی پلان تصویب کړل. په کابل او بغداد کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په دې باور دی چې د طالبانو د ملاتړ ملا اختر منصور ډله د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي. د کونړ سیمې چارواکي وایي په سرکانو او مرورې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي. ایران او ایتالیا یو لوړ دوه اړخیزې موافقتنامې لاسلیک کړې. د موافقتنامې تهران ته د ایتالیا د صدر اعظم ماتیو رینزی د سفر پر مهال لاسلیک شوې. د هلند پوځي پولیسو تېر ورځ ناوخته د مستردام پر نړیوال هوایي ډګر کې یو مشکوک کس نیولی چې له عمله د هوایي ډګر یو برخه تخلیه کړای شوه. او د سوریې د 15 کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره نن په جنیوا کې د خبرو اترو نوی پړاو پیلېږي.
او اوس هم اونیس پروګرام کور کله.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
پریشانی جیگرخونی بی پیسگی من خور از پزون که نزنی زن خوری که رکتر را بده وای.
دیو داسې چا خبرې مو واوریدلې چې په ماین کې پخه غوڅه شوې وه. تاسو څنګه آیا په خپله سیمه کې د ماین لږ وخت سره مخې؟
دا بلچه نه وه، بلچه که دغه کړه چې دا هان دی هغه هان نه وه، هغه ماین وه، هغه چایدله وکړه پخې کته شوې دي.
قدر من اوریدونکو، ماین هغه پټ دښمن دی چې په هیچا زړه خوږی نه لري. په افغاني ټولنه کې به داسې کورنۍ ډېرې کمې پیدا شي چې له ماین نه بدې خاطرې ونه لري. چا خپل نږدې دوست له لاسه ورکړی او د چا خو هم لاس پښه د ماین په چاودنه کې غوڅ شوي دي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ موسسو په 1999 کال کې خپل کار پیل کړی دی. د دوی د سروې له مخې تر اوسه 80% ماینونه پاک شوي دي، خو بیا هم په لرو پرتو سیمو کې عام وګړي د ماین له بدو پیښو سره مخ کیږي. په پیل کې له څو تنو څخه د هغو د سترګو لیدلی حال اورو.
تللی وه دښتې ته په ماین باندې پښې ایښې وه، نو د دواړه پښې د مینځه تللې وې. ډېر رنګ جوړې د خپل ژوند د خپل زندګۍ نه سره کوم مجلس کې مثلا واده وي یا پاتیا وي یا بل خپل خپلوانو کې کوم هغې وي نه شتلی. ما شپه ورځ کور کې وي، بیچاره هر څه یې په جای کې وي، نو ډېر په تکلیف ده.
چاپره کې ماین ورته وایي. دا پوښوي نه ده چې دا ماین ده، او دا یې نیولی ده پیسته یې واچوي چې څنګه یې نیسي. د هغې لاس بیچاره قطع شو. ما د څه نه ډېر زیات رنج وړې. هغه راته وویل وایي یوازینی رنج چې زه یې وړمه د همدې له لاس نه چې زما لاس قطع شو. نو هغه کسان چې پوهېدل هغه بیچارهګان یا شهیدان شوی ده یا مړه شوی ده یا تللی تللی دي ځینه، او دغه کسان چې نه پوهېږي هغه چې به وباسي یا هلته کار کوي چې جوړ کړي نو هغه الوځي.
روباخانو کې ویخي و، نور په اشادارو کې و، پخچې به راته را نکړې، پخڅو کې به و. په دغه رقم مشته که مونږ په خپل ځان ډارېدلو. باید ډېر خلک فکر وکړي په دې کې چې احتیاط وکړي، په کې وانه لوځي.
کندانی و داغ غات بلای و داغ سیمان چه بکری استلی داغ مینن واز مرد کوری کی واز دی یه مردی واز کور نده دیر خلق بکوری کی مرد کورن داره کم سیو کرده دانال نجی داغ مولی داغ پشکرش نسیوی داغ داره خرابی وی
زوغ کسانو ته چې په ماین ور برابر شوی او د بدن غړي قطع شوی دی. محمد نعیم چې په خی غوڅ شوی لژوند ډیر نه خوخ کاری وای ووس سختګی په ډیر په تکلیف کړی دی.
سختی را باندې ډیر تیر شوی بیا یو په خاص سختګی په خبرې کې زړه ډیر په تکلیف او مزالات می شخ پاتې سو سیغه نو بس ماته معلومه خدای ته معلومه سه کته منډه کا پورته منډه کا جنگ جدل پریشانی جګر خونی بے پیسگی زخمی گیری ورورم شهید سب منگه خور از پزون که نزنی زنی خوری که رکتر را بده وای خوزا طول خبری همی خواست زده ما پخم این بندی والو تا زبالی خواه زده دیر تکلیف پسی ما تا میلاو ست نوزده رقم زالات زده منگ دی افغانستان دی خلقو بنونو سخ شدی
د ماین له پیښو سره مخ شوي کسان اکثره د څوک دي چې د کورنۍ نفقه ورپه غاړه ده. کریم الله وایي چې اوس د تهران یم چې خپلو بچو ته یو مړې ډوډۍ څرنګه پیدا کړم.
کور کې موږ اته نه پرې یو وخت کې چې موږ ماین وروزولو نو موږ به دغه خپل ځان ته هم چې کتل چې هو ته وګوره چې موږ پښیم د لاسه لاړلې موږ په آینده کې کاروبار هم نشو کولی موږ به څه کوو دغسې ژوند په موږ تریخ تمامېدله. فرض مثال چې ماشین هغه وخت کې در لوب داد بیا ماشین په موږ باندې قطع شول د بلې خانم پښې دغسې به موږ کاروبار نشوی کولی نو ژوند په موږ باندې ډېر تریخ تمامېدلو ځکه چې د اولاد نه پخم نه پیدا کېدله یوه نمره یې را کړې ده تر اوسه ناجوړه ده هم جوړه نه ده.
پکانو که هم داسې کسان شته چې د کار په وخت په ماین ژوبل شوي او بدې پیښې تجربه کړي دي. د ایم ډي سي موسسې له دوو تنو کارکوونکو سره د دوی په کار کې د ستونزو په هکله غږېدلي یو.
ضربت مې نام ده ولایت مې پکتیکا ده. کابل برق نه ده، کابل ته برق نه و. ماینونه سره لاندې و، تر ټولو پاوې لاندې دغه ټول ماینونه موږ پاک کړي دي. که چېرې ماین پاکا نه وای په کابل کې به برق هم نه و. په دومره سختۍ باندې موږ یو ماین باسو چې تکینه ډېر په سختۍ باندې پاتې یا به خپل ځان پوه وي یا به ماین باسي. زه کمان په دې مځکه په مابین کې ده، په ډېر تکلیف او زحمت و. زموږ را تقریبا په د اوسني وخت کې په سروبي کې دوه نفر دواړه سترګې له لاسه ورکړي، یو د شبرغان او یو د پغمان شبخانه کې دي او دواړه سترګې له لاسه ورکړي. زموږ د ورور دانې وګوره څه له لاسه ورکړي.
تاسو ویلي چې دې ورور خپله پښه په ماین کې له لاسه ورکړي که نه؟ اوس ولې دې سره خبرې وکړو؟ تاسو خپل نوم راته وایي.
ایمانو محمد ناظم نیازی د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ اوسېدونکی یم. جلال آباد کې موږ کار کوو د سرخرود ولسوالۍ کې. هغه وخت کې موږ سپي درلوده کومکیم دي ټي سي مؤسسې سره په مین پاکۍ کې برخه اخیستله. نو اول به کار موږ ورته کوو، بیا د هغې نه وروسته چې سپي به ماین پیدا کړي به د ټي سي د مؤسسې د ماینر به هغه ماین به یې هغه کې خونڅه کوو. بالاخره تقریبا د ورځې دولس بجې به لا پوره شوې نه وي، اولس نیمې بجې وې چې په سپۍ موږ کته کړه د سرخرود ولسوالۍ کې هغې کار وکړه سپي سې ماین پیدا دې ځای کې یو لاره کته سوې وه. داسې ماینونه وو چې تا به فکر نه کوو چې دې ځای کې د ماین یعنې په عامو پاکو لارو کې هم دا ماینونه وو. هغسې موږ سپي ته توپ ورکوو په دغه حالت کې زه ماین باندې اولو ته نم نور زه پوه نه شوم وغورځېدم. بیا زه پېښور ته وړی وم، ما بیا خپله چپه پښه او چپه سترګه له لاسه ورکړي وو. تقریبا یوه هفته وروسته زه په وش راغلم، یعنې تر یوې هفتې پورې هم زه بې وشه پروت وم.
اوه صحنه دې لږ هم نه ده په یاد کله چې ته ماین ته برابرېدلې ورباندې ختلې کمه دې هم نه ده په یاد؟
دا انسان باندې چې یو سخته صحنه راځي دا خپل ټول فامیل مخې ته راځي، دا بچي کورنۍ او صحنه چې دا به څه حالت هغوی خبر سي. په دغه وخت کې چې زه ماین زبر کړم، ما پلار په کور کې نه و، دلته راغلی و افغانستان ته راغلی و، مونږ فامیل هلته و. نو دا هم ما په زړه کې تېر سو د ما د زخمیتوب هلته په دې حالت کې لاړ سي، پلار دلته ده، دا ماشومان کور دا به څنګه کېږي. واقعا چې ډېره دردونکی حالت یې.
کله چې شفانه کې بېرته په اوښ سولې بل چا درته ویلې چې پښه دې نسته قطع سوې خپله پوه سوې څه رقم؟
نه، کله چې زه شفخانه کې پروت وم په بستر کې ما ته چا ونه ویلې. ما به پلار ته ویلې ته ما جیکه چې شخصا هم زه وګرځم. نو هغه به ما ته ویلې ته اوس نسې ګرځېدلی، ته زخمونه دي ډېر زیات دي. نو خو ما ته یې نه ویلې چې تا پښه نسته. په اومه ورځ باندې د ما دویم پاسمان کوو. نو دې وخت کې موږ رئیس هم راغلی، ما پلار هم هلته و. زه یې نن عملیاتخانې ته بیا وړلم چې دا پاسمان کله چې ما پښه داسې بره راجیګه کړله چې زه ګورم چې ما پښه نسته ده. خو دغه لحظه کې په ما باندې ډېرې
بد حالت راغی دا وجود می و دا هغه می ډیر خراب سو زدب خا مو دی دره بخلص حالت راغی د مازړه و دریږي خو بیرته ځان مخبر تشویق او سنا خدس مړنه یو خدس نور تکلیف درته نه دا دا خو زوندې بیا هم نمغه وخت نه تقریبا شل شپه تیر شه نمغه وخت تر اوسه پورې آی سی ایس سی هغه کې موږ خپل جوړو وز به لکړی او به خو به بالا ګرځو
د ایم ډی سی د موسې د عملیاتي برخې مسؤل محمد عالم فرمولی وایي چې د دوی کارکوونکي اوس په ډیرو کمو ولایتو کې کار کوي. ښاغلی فرمولی علت د بودیجې کمښت ګڼي.
کابل کې جریان لري، په قندهار کې جریان لري او په هلمند کې جریان لري. پخوا موږ دا پروګرامونه واسه و، البته بودیجه مو زیاته و، په ټول افغانستان کې موږ کار کوو. اوس بودیجه چون محدود شوی دی او پرسونل هم محدود شوی دی، په محدودو ولایتونو کې کار کوو. د نمونه په شکل باندې د مس عینک پروژه وه چې موږ پاکه چې د هغه تقریبا نفع ټول افغانانو ته رسیږي، ځکه چې یوه غټه پروژه دی. دا د ایم ډی سي په وجه پاک شوی دی. کابل قندهار روډ چې تاسو وینئ، سړک چې بس سازي وشه، دا د ایم ډی سي د موسې لخوا پاک شه. د قندار هرات سړک چې تاسو ګورئ، هرات فرا سړک چې تاسو ګورئ، غزنی پکتیکا سړک چې تاسو ګورئ، او کابل ګردی سړک چې تاسو ګورئ، او کابل جلال آباد سړک چې ګورئ، د ایم ډی سی لخوا پاک شوی دی چې د دوی فعالیتونه دي چې په جریان د خپل کارونو کې دا فعالیتونه یې کړي دي.
د محمد عالم له نظره دوی تر دې دم ډیر کار کړی، خو ځینې کسان بیا وایي چې د ماین پاکۍ مسؤول که څنګه چې ښایي هسې کار نه دی کړی. د لوګر اوسېدونکی حاجي کمال په همدې اړه وایي:
ما ساتي ډېر تشکیل نه لري، اما کار په غټ شکل نسی کولی، ځکه خبر خو د دولت تر اوسه پورې په تسلط نه سي. تاسو څومره پیسې راځي، فنډ څومره راغی، څومره مصرف دغه مینو نه خو په اکثره د جوی کې چې دوی وایي چې موږ پکړي بیا په غږ کې دغه ضرر پیدا شوی، په غږ کې مین نه پاتې. اما دوی ته یو ډېره ښه طریقه دا ده چې دغه مین نه خو سابقه موږ پکړي، خو چون نه یې کې خود سي، در حالی کې ځکه مین کېږي هغه ډېر شل کلو مخکې مین، یعنی په صحیح صورت نه پاتې.
خو د مین پکۍ د موسو مسؤلین بې دانه مني چې دوی کم کار کړی. یو ځل بیا ښاغلی فرمولی:
د افغانستان د مین پاکۍ پروګرام چې دا یو مشخص ځانته پروسه یا طرز العمل لري. کله چې ډونر کوم موسسه ته کومه پروژه ورکي، دغه سره کومک پیسې ورکي، د هرې په اصطلاح افغانۍ وایي، د هرې افغانۍ په مقابل کې هغه موسسه مجبور مکلف ده چې جواب دی وي هغه ډونر ته. نو په دې پروسه ډیره شفاف روانه ده، د هرې افغانۍ په مقابل کې هلته متر مربع صحه پاک شوی دی. کله چې موږ خپل پروګرام جوړوو، پیسې چې راځي د هغه په مقابل کې موږ ته وایي چې تا ته یو میلیون ډالر زه درکوم، د یو میلیون ډالر په مقابل کې د تا نه لس میلیونه صحه زه پاک سازي غواړم. موږ مجبور مکلف چې هغه صحه ورته پاک او دا پروسه ډیر شفاف دی. د خلک چې دغه نظرونه لري یا هغه لري د نظر زره دوم، د ما تقریبا درویشت کاله اوسه چې د موسسه کې کار کوم، په مختلفو بخشو کې مې کار کړی دی. پروسه یې شفاف دی، او کوم معاش چې دوی ته اوله شوی دی، هر سړی د خپل معاش مطابق د هغه نه برخوردار دی. اضافه په دې کې څوک اختلاس نشي کولی.
کوم کسان چې ماینونه ږدي او د هغو د چاودنې په وجه انسانانو او نورو ژوندیو موجوداتو ته د سر زیان اړوي، دا عمل د اسلام له نظره څنګه دی؟ له دیني عالم محمد عالم مدني څخه یې اورو.
د اسلام له نقطې نظره من خو ډېر یو مضر اله ده. د ځینه ډېر واړه مضر شیونه چې د انسان د صحت دپاره یا د محیط دپاره مضر وي، د اسلام مقدس دین د هغې منع په ډېره کلکو الفاظو سره کړې ده. مثلا د اسلام مقدس دین چا ته اجازه نه ورکوي حتی په لاره کې هلته مضر شیان واچوي، لکه ښیښې، لکه ازغي، لکه تیږې واچوي چې د خلکو دپاره د ازار و اذیت باعث شي. هغه پیاده لارې وي که لویې لارې وي، دغه شان په نور عام محیط که هر هغه شی چې د انسان یا حتی د حیواناتو د ژوند لپاره مضر تمامیږي، د اسلام مقدس دین په ډېره کلکه یاغي مخنیوی کړی ده. کم خلک چې هغه ځان ته مسلمانان هم وایي او هغه دا کارونه کوي، مینونه د خلکو په لارو کې ښخوي او بیګنا خلک د هغو د قتل باعث ګرځي، قصدن وي او که سهون وي، دا یقینا یو جرم دی، یو نه بښونکی جرم دی، لون غشی دی چې په هر شا ورغی. د اسلام د مقدس دین له نظره دغسې کار چې هر څوک کوي، هر څوک چې وي، په نوم باندې چې وي، بېله شکه چې دا جرم. په حدیث شریف کې راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو مسلمان وینه تویول دا د الله تعالی په نس باندې د ټولي دنیا د ورانېدلو نه هم سخت دي. نو د ده جزا جهنم ده، د باندې به د الله تعالی غضب وي او د الله تعالی لعنت به په ده باندې وي، او الله تعالی د دین علاوه هم سخت عذاب وعده له داسې خلکو سره کړی ده.
چار
اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا خوګوریدونکو سلام چارواکی استعفا تم لا تړلې ده او هر ورځ یو نه یو چارواکی استعفا کړی وی او خلکو هم د تېخت لار نیولې ده څوک په سمندر کې ډوب شول او څوک هم په لار کې لیوان و خوړل خو زیاتره چارواکی داسې مسمس کیږي چې ته به وایې د کومارام پر مختللي او ماړه هوا چارواکی دي د خبروانی په پایل کې مولې یو چارواکی سره مرکې ته را بولو ښه چارواکی صاحب تا خو به تل د خاینانو شکایتونه کول او بد به دې پرې ویل د هر خاین نوم به دې براله اخیسته نو اوس خو له هماغو ټولو سره په یوه دسترخوان ناست یې زړه دې نه دی پتنګ
له لرې سړي ته هر څوک خاین ښکاري خو چې څومره در نږدې کېږي همدومره سړي ته ښه او درون معلومېږي
نو له دې ښکاري چې تا غلط ګمان کوه او د خپل غلط ګمان په اساس دې دغه درانده کسان سپکول ه
راځه له دغه باسه به تیر شو دا وایه چې سوله به راشي که نه
نو دا پوښتنه خو زه باید له تانه وکړم ځکه چې د سولې د راتلو او یا نه راتلو په جریان خو به ته ښه خبر یې
که سوله راشي ډېره به ښه شي آرامي به شي امنیت به راشي او د خلکو مرګ و ژوبله به کمه شي
په دې خبره خو هر څوک پوهیږي او په دې هم پوهیږم چې د ما پام بل طرف ته اړوې ځکه چې د ما د پوښتنې سم ځواب نه لرې
د کومې پوښتنې
هغه د خاینانو او خیانت پوښتنه هغه چې تا به ډېر بد وړل ورڅخه
د ډالرو مخ ډېر نازک دی او د قدرت موټر او چاپلوسانو د کته پورته کېدو خوند دومره ډېر دی چې سړی د خاین او خیانت په هکله فکر کولو ته هم نه پرېږدي
نو داسې ښکاري چې د فساد دغه خوسر ډنډ ته تام وردنګلی دي
ما ته خو کوم فساد نه ښکاري ګمان کوم چې دا د خلکو کوم وهم دی چې حقیقت نه لري
کله چې ته چارواکی نه وې نو هغه د خیانت فساد او مفسدینو په ضد ستا تبلیغات د تا وهم و
شاید ډېر وخت سړی نه پوهېږي چې ولې سړی د نورو په هکله فکر کوي د هغوی د خیانت او فساد په هکله خو اوس باور لرم چې زیاتره وخت دغه فکرونه سړي ته په محرومیت کې پیدا کېږي او اوس چې ګورم نو هېڅ فساد او مفسد خیانت او خاین نه وینم چې دا به د لوړ موقف او څوکۍ علت وي او که به کوم بل څه وي
نو اوس څه احساس کوې
چې رښتیا درته ووایم نو د ویرې احساس کوم او کله کله د ملامتیا احساس کوم
له څه شي ویرېږې
له دې چې دغه موقف او څوکۍ مې له لاسه ونه وځي ځکه اوس پرته د ځان له صفتونو اورېدلو د ملګرو له راته ښکته پورته کېدلو او مېلمستیاو هېڅ ژوند نشم کولی او که یې وم کم بې خونده به وي
رواجونه وخت په وخت بدلیږي تر دې چې خزینه فاتحې د واده درجې ته رسېدلې دي راځئ له یو نوي بدلون نه مو خبر کړو
سبا ته فاتحې ته ځم نشم کولی
د چا فاتحه ده
د انیلا د مور فاتحه ده
کور کې ده
نه د نوي خر د فاتحې په سالون کې ده
زنو بیا خو راتلی شي
ولې
ځکه چې یو لاس پورته کول دي چې دعا م وکړه را پاڅېږه
کاشکې دغسې وای تر مازدیګر هم نشم تېر راتلی
ولې
خو ملګري خپلوانې او نور پېژندو یې راځي چې له هر یوې سره یو یو سلام هم ورکړم مازدیګر کېږي
او ښځې فاتحه د مجلسونو او خبرو ځای نه دی مړي ته د دعا لپاره خلک ځي او د مړي د وارثانو د تسلیت لپاره
د نرانو به دغسې وي د ښځو داسې حال وي چې د قاري غږ هم څوک نه اوري
زه خدای موسمې که زه به څه ووایم نو
یو څو زره افغانۍ راکه
د څه لپاره
وای د څه لپاره د جامو او د زیوراتو د کرا لپاره د تا په کور کې خو نه د ښو جامو خاونده شوم او نه د ښو زیوراتو
جامې او زیورات څه کوي لکه چې د فاتحې نه وروسته کوم واده ته روانه یې.
واده ته نه ځمه، د فاتحې دپاره یې کرا کوم.
د فاتحې لپاره؟
هو، ټول عمر مې همدغه کار کړی، خو ته مې نه خبرولې. فاتحه نه وي، سم د جامو د ارایشو او د زیوراتو نندارتون وي. او رښتیا د ارایشګه پیسې م راکړه.
دا څه وایې؟ دا څه ډول فاتحې دي؟
د تا نو ډېرې زده دي، نن یې عکسونه درته اخلم چې سر دې خلاص سي. سلام وروره.
وعلیکم سلام. څه مو ویل؟
او کرایي جامې مې پکار وې.
د واده لپاره که د کوژدې دپاره؟
د فاتحې لپاره.
ښه ښه، د فاتحې سالون ته ځې؟
هو.
ما ویل چې آرایش دې ډېر غلیظ کړی، نو حتمان د فاتحې سالون ته ځې.
څه وکړو وروره، پرته له مړې ژوندې هم نه کېږي.
رښتیا وایې، ما سره خو دغه څو ډوله د فاتحې جامې او دسکولونه دي، نوې مو راوړي دي، فرانسوي او استرالیایي دي، خو له دې سره د زمرود او طلا ګاڼې هم پکار دي. هغه څنګه کوې؟
هغه هم ورسره کرایه کوم.
له ما سره شته، خو ضمانت به یې څنګه کړې؟
کرایه څو ده؟
کرایه یې لږه ده، ایله څو زره افغانۍ شي، خو ضمانت یې څو میلیونه باید وي.
د کور قواله مې راوړې ده، د یو نیم لک ډالرو کور لرو، د هغه قواله به درته کیږدم.
د وکیل ګزار او د کوڅې څو تنو لاسلیک هم پکار دی، هغه راوړه، جامې او زیورات به درکړم.
ښه نو لاړه بشم، هغه به راوړمه. خدای دې نه بچي دغه مړي چې دومره ورسره پازابیږو.
وخورې، هسې مو ځان ته مصیبت جوړ کړی. په خپلو عادي جامو کې چې ورشي څوک به دې راوباسي؟
څوک مو نه راباسي، خو بیا به په خدای که د ښځو له پیغوره خلاصه شم. واده یې یو غم دی او د مړې فاتحه یې بل. لیونی یې کړو، اوس له واده نه فاتحې ته ډېر آرایش او سینګار پکار دی.
وی دا څومره ښکلي جامې او دا قیمتي ګاڼې دې څه وخت اخیستې دي؟ تا خو چا ته ویلي مو نه دي؟
ابله ورځ د غوټۍ پلار راوړی وې، ویل یې په کور کې اغونده.
ښه، دا یې د کور لپاره درته راوړی وې، لکه چې ښه پیسه داره سوی یې.
پیسه داره چیرې یو، خو پرته له جامو هم نه کېږي. د تا هم نامه خدای ښکلي دي، قیمته به دې اخیستې وي.
راوړې دي نو، نوره خبره نه یم چې په څو به یې اخیستې وي. ځه، په کرایي جامو خو مې ښه وسوځولې.
مور مې در واچاوه.
څه دې ویل؟
نه، مړي ته مې دعا وکړه.
اوس دغه دیوړ څنګه د کارغانو د هنري ډلې سندره هم واوري.
دی جانان مو قرار کا خدای دی جانان مو قرار کا
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
ځوان دا څوک یې چې ګولې اوروې ځوان دا څوک یې چې ګولې اوروې د خپل نیکاو د بابا پر کلی دې هدیره کې د خپلوان پراته دي څوک یې پرون څوک یې بابا وشتلې ځوان دا څوک یې چې ګولې اوروې شته جنازه را پته دمر کی چغو کله پور اخستی پرشنو جل کو باندې دوتو نگر دی وانا خبر سو خبر اور اخستی دفتای تا پار ځوان مور وا پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ دے دا ابھی پگیس کے وبھی نی کرم او ماشم خوبنا جوانا دا سوچے چھ گولے اور چه بیا دا سوځې د لیدستې د پیغلو څونو څګلو نه راوړې د غم لساندو ستړې سوې کوڅې بیا تلونو څګلو نه راوړې بلا چې واخلم میرا نه ځوان مور چل داد خونیانو زالی بلا جی واخلم میڑا نیا جوانا پریزا مور چل داد خونیانو زالی دستا دبلار ساد دبر خاتلان داد رہ دنو لٹوارانو تولی ساد ساد دلی مانو سن پتا باپ یو بانج ن سریج داد پردیو پور کا سولو سوی آپس میں سلو وینو نہ مڑی دے
د چیسل کی د قدرت ونیان پا بے گنا وینو خیرن لا سنا پریر د چیسل کی د قدرت ونیان پا بے گنا وینو خیرن لا سنا کل مور چلا گولی مور با لالے چار سمنا سکھ گنا کل مور چلا